السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلی خبرونه د ایران ځنی او رسنۍ او افغانستان ته تیر یو میاشت کې د سباندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی د ایران برنا خبری اشانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپې ته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوه غارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړي دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز ته د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بلخوا له پاکستان هم د بې اسناده افغانانو ډله ایز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالۍ لوبډلې په وړاندې ترسره کوي
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې د عید نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سیریز وه لوبډل مشر ابراهیم ځدران په نهه پنځوس منډو آؤټ شو عظمت الله عمرزی په نولسو محمد نبی په څلورو منډو ناټ آؤټ پاتې شول راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د رپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیې روسیې چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څپه وغندله ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایل او بي پیلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلی دی په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډېر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نښه کړي دي د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي مخکې دا شمېر نه ویش ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي سرچینې ویلي د ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمینه انقره او استنبول په ګډون په نهو ښارونو کې سهار وختي چاپیا چولې وي ویل شوي په نیول شوي او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي خوړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي د څرګندوري داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیر اونۍ د اندېښنې دا موضوع د اندېښنې وړ وبلل و د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري تاسې ازادي رادیو ته غواګیا ستوړه نه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکې ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو سرپناه روغتیا څارنې تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي
په تیر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډېر کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري
خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنټ نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
تر نږدې شیبي
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي اونیزا خبرونه هم خبريږي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بېپارې ارزونې په اړه د یو پرېکړه لیک مسوېرې ته رایه ورکړه او هغه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي
افغان سټرګل فور بیسیک نیډز
لایک افغانان د خپل لومړنی اړتیا او لکه خوړو سرپنا روغتي څارنې تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده پرته هم دنه د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خیر د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستۍ فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو دغه مسودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو په کې اندېښنه ښودلې ده په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د ښځو سنگر ځایونه هم وتړل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالیکه مشنری وایي په 2023 کال کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري ځورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمېر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمېر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شام په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,380,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې دې لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
کابل د مکروریان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې حدود ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اختارونه یې ورک چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړې زیاتوي،
په دې ګاونډ کې چې دوی بخاري ایښي وو د خپل مریضې مور دپاره او د ماشومانو دپاره، حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسان خبر شو، دوی دې ولیدل، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځې کسان ډېر بد حال ونښلودو. اخترونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده، دېک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي. مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو. مګرانو کې ډېر ژوند سخته ده چې باغ درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعاله نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپله برسته نه ده، رقم شیان ته باندې اچو. اوس پښې هم تودې او پزه هم یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ولنه باید سوپ نو مخ سړی نه سي پټوی، چې دا پزه هم توده سي. او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي، کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه وړي نومې په راپور کې یاد شي، وایي له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي؟ دا خو مشکل دی خلکو ته. زه دوستۍ لم ته ماته دي، ګاز هم ته ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خرابه ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته هغه مشکل څه ده؟ نو واش نه وي، کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، ګازېږ هم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله اکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ مېشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خوره او مخ په ډیرې دوده، چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې دا خبر ورکړی، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نښوشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو پکې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. اسرایل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرایل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرایلو په تازه حملو کې یوازې پرون 1280 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغې وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمېرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمېر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلی او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوری نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان له لارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند ولار پروژه له خنډ سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغه څه نتیجه ورنه کړه لکه څرنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قره قرم لوی لارې وروستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې وشل شول، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي آسیا په اړه د یو اوږده مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونې په باور لکه چې طالبانو کابل نیولی دی او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوي پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپلې خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتې تر شا ټول کال پوز لا واک ډېر اداره کړی. تر دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز له لوري تایید شو او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړیکړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې
چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې همدغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی ګاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې ګزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې ګړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور اولس ته ور نرسو. دې وخت کې ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا وو. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 5 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دی. په 9 اگست 2023 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه 4 ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا 4 کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا دلته د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې ګړې د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کې وي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړې ګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراول کې نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مو د ازادي رادیو لاله خبر شي سو سونز ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکم چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ په تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونه کې تر تخبارو کړو تر خو هغه مسائل چې تاسو فکر کوي اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک افغانستان